احمد چې بریم د ازادي راډیو په خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم په دې نیم سات خبرونه کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې د منځنۍ اسیا له هیوادو یې غوښتي دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې دې همکاري وکړي دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکي سره هم شریکه کړې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه څرنګه مرسته کولی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي
سلام ده خبرونو سرټکی ده افغانستان اجرایی رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی په کابل کې د قرغې په بند سیمه کې دوه کسان نن په ډزو وژل شوي او یو بل ټپي دی او تمه ده د جولای په 18 د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له سکرتر سره په ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي پوره خبرونه د افغانستان اجرایی رئیس د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی عبدالله عبدالله دا خبرې نن په بامیان ولایت کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړي ښاغلی عبدالله هیله وښوده چې د دغه کانفرنس ګډونوال د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی وبولي څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي په دغه دوه ورځني کانفرنس کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا پیل شوی د شلو هیوادونو استازو برخه اخیستی د جنبش ملی ګوند ویاند وی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به محکمې ته حاضر نشي بشیر احمد تیانج نن د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل که څه هم قضایي ارګانونو ته درناوی لرو خو لویه څارنوالي او محکمه د ده په خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال د دوسیه څېړلو واک نه لري لویه څارنوالۍ د احمد اشچی د ادعا په اساس جوړه شوې دوسیه محکمې ته استولې ده احمد اشچی مدعي شوی چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې جنسي ځورونه ورسره کړې او وهلې ټکولی دی ولیکي یوې سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د احمد اشچی دوسیه محکمې ته استول شوی او ټول مسولیت په محکمې پورې تړلې ده د پکتیا امنیتي چارواکي وایي دوه انتحاري حمله کوونکي نن له غرمې وروسته هدف ته رسیدو مخکې ووژل شول د پکتیا امنیتي د امنیت قمندانۍ ویاند سردار محمد تبسم ازادي راډیو ته وویل ځانمرګو هڅه وکړه د پولیسو د تلاشۍ له پوستې وتښتي خو پولیسو پرې ډزې وکړې او په دې سره په انتحاري حمله کوونکو د بدنونو پورې تړلې واسکټونو چاودنې وکړه نوموړی زیاتوي د انتحاري حمله کوونکو په تړاو له مخکې پولیسو سره د کشفي ادارو معلومات شریک شوي وو د پوینا دواړه انتحاري حمله اون کې چې په موټر سایکل سپاره وو دوی پوري د تړل چاودیدونکو توکو د چاودنې لقبله درې ملکیان ټپيان شوی خو نور زیان نه دی اړولې د روزګان یو روغتیایي چارواکي وایي ترینکوټ روغتون ته اته ټپيان انتقال شوی چې د دریو صحي وضعیت خراب دی د روزګان د مرکزی روغتون سرپرست ډاکټر زیو رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اته ځانې زخمیان تر څو پورې راوړي دي چې په هغه کې سرور ځانې زنانه دي او درې پکې ماشومان دي او یو پکې ځوان دی د درېو زنانو یعنی اکم روغتیایي حالت چې هغه ډېر خراب دی او نور ښه دي انشاءالله
د ترینکوټ دی وی اړوند سیمې سجاول اوسیدونکو ادعا کړي چې بهرنۍ پوځیانو تیر شپه عملیات کړي چې څو تنه مړه او ټپيان کړي دي سیمې ځو چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي د کابل په قرغې بند تفریحي سیمه کې نن له غرمې وروسته دوه کسان په ډزو وژل شوي او یو بل ټپي دی د کابل امنیه قومندانۍ د خبره تایید کړې ده د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالبصیر مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نن له غرمې وروسته د قرغې بند د اسغلولو په میدان کې دغه پیښه شوې د خغلی مجاهد په خبره ټپي روغتون ته انتقال شوی په وژل شوی کې یو دکاندار شامل دی او د بل د هویت لپاره څېړنې روانې دي خغلی مجاهد ویل سیمې ته د قومندانۍ یو پلاوی لیږل شوی څو پیښه سمه وڅېړي ورزو د نړۍ خبرونو ته ماسکاو له امریکایي چارواکو سره د جولای 18 په خبرو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو د خوالي لپاره د زینو اساسي وړاندیزونو تمه لري د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروفا پرونو ویل ماسکاو به اړشي څو د امریکا په لاس په 2014 کال کې د 15 ډیر شو روسی ډیپلوماټانو د استلو او د دوه روسی ډیپلوماټیکو ساحو د ضبطولو په وړاندې ځواب وایي د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما په ماسکاو د زینو استخباراتي معلوماتو په اساس چې ګواکې روسیه غواړي 2014 کال په انتخاباتو کې مداخله وکړي دا بندیزونه پوځونه ولګول، خو هغه وخت روسیې کوم خبرګون ونه خوت. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروف وویل د جولای په 18 نیټې په خبرو کې به د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریباکوف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سکرتر توماس شینن سره په مهمو مسایلو خبرې وکړي، نه کوم پروتوکولي خبرې. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال اسیسټانت سباستن ګوروکا ویلي دي کېدای شي امریکا متحده ایالاتونه د روسیې ښه نیت ته په کتو د روسیې دوه ډیپلوماتیکې نیول شوې ساحې بیرته دغه هیواد ته وروسپاري. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي پولیسو سمدستي عمل وکړ او درې واړه حمله کوونکي ووژل. د درېو ټپي شویو یهودانو له ډلې دوه تنه په سخت حالت کې دي. حمله په بیت المقدس کې د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته چې د زمریانو دروازه یې بولي ترسره شوې ده. د زاړه ښار ټولې دروازې تړل شوې او په اقصا جومات کې د جمعې ورځې لمونځ هم لغوه اعلان شو. دا مهم خبرونه.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ اسیا پر هیوادو ژغ وکړ چې افغانان له تروریسم سره په مبارزه کې یوازې پرې نشتی.
در مبارزه با تروریسم یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
د منځنۍ آسیا هیوادونه څه کولای شي؟ د سیاسي چارو کتونکو غفور احمد جاوید وای
هغه هیوادونه د شانګهای سازمان غړیتوب لري. په روسي کې پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب تر لاسه کړي. دا هیوادونه کولای شي چې د هغه سازمان لارې په پاکستان باندې فشار راوړي ترڅو د تروریستانو ځالې له منځه یوسي.
په دې خبرونه کې به هم دار ازواب لري چې د جرمني ولسمشر په کابل کې افغان ولسمشر سره یو لړ اجمنې وکړي.
د دې دولت په افغان دفاعي ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي، یعنی د روزنې او مشورې په برخه کې.
نن په فرانسه کې د انقلاب جشن دی. د امریکا ولسمشر هم په کې برخه اخیستې ده. په دې اړه به هم په دې خبري مجله کې واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس وی له تروریسم سره د مبارزې په برخه کې یو درون پیټی په افغانانو اچول شوی دی. عبدالله عبدالله وویل د منځنۍ آسیا هیوادونه چې ځینې اتباعیې په افغانستان کې د فعالو تروریستي شبکو غړي دي، له تروریسم سره د مبارزې په برخه کې افغانستان تر ډیره یوازې پریشي. د افغانستان اجرائیه رئیس دا خبرې نن په بامیان کې د افغانستان منځنۍ آسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس ته وکړې. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس د منځنۍ آسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسؤلیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله د خبرې د جمعې پر ورځ په بامیان کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د ګډو خبرو څلورم دور کانفرنس په پیل کې وکړي.
البته د دې ګروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است.
په دې تروریستي شبکو کې له ټولې سیمې خلک شامل دي. په اقتصادي او فرهنګي چارو کې همکاري ښی دي. له تروریزم او تروریستي شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسؤلیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی دی.
گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل له تروریزم سره په جګړو کې افغانانو ډیره قربانی ورکړي او د دې په خبره کې یوازې د ورستیو څو اونیو پیښو او حملو ته وکتل شي، دا په ډاګه کوي چې افغانان څومره له دې پدیدې زوريږي. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې د عبدالله عبدالله په خبره زیات مسؤلیت په افغانانو راوړل شوی چې د ریپورټونو له مخې امریکایي مقامات ویلي روسیې له افغان وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې او هغوی ته تجهیزات ورکړي دي. روسیې دا خبره رد کړې ده. د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر اشرف غنی هم د شانګهای سازمان په وروستۍ سرمشریزه کې چې په استانا کې وشوه له تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې خبرې وکړې. اوس دلته په افغانستان کې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د خبرو اترو څلورم ګډ کانفرنس په بامیان کې جوړ شوی دی او دوه ورځې دوام کوي. د دغه کانفرنس لپاره د شاوخوا شلو هیوادونو استازي شنونکي او پوهان ټول شوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هیله وښوده دغه کانفرنس ګډونوال د سیمې هیوادونو ته روښانه پیغام ورکړي او هغوی راو بولی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري وکړي.
اگر کسی از قفقاز در افغانستان در جنگ با ماست، او چی دعوای با ما داره؟
کڅوک له قفقاز دلته لمغ سره په افغانستان کې جنگ کوي هغه دلته په افغانستان کې څه دعوا لري د هغه دعوا بل زیاده همداسې لټولې سیمې نو زموږ هیله ده کوم په هانچ لسیمې راغلي په خپل ټولونو کې د چارواکو په مینس کې پروخانه توګه د دې ټولې سیمې په استازي توپ د بحث مطرح کړي
همه مردمی منطقه مطرح کنه
ریپورتونو په اساس د ازبکستان ځینی ادبا چې د تحریک اسلامي غړي دي ځینی چچنیان او د قفقاز حوزې خلک په احتمال سره تاجکان او ایغوریان له افغان پوځیانو سره په جګړه کې د وسلوالو طالبانو او داعش جنگیالیو ملاتړلې ده د ازبکستان اسلامي تحریک د ګوند اکثر غړي د داعش یا اسلامي دولت ډلې له فعالو کسانو څخه دي او د سیمهیزو چارواکو په حواله له خپل کورنۍ سره په زابل او نور سیمو کې مشت شوې دي
راپور کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله په وینا واوریدل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو بار هم له ترسم سره د جګړې په برخه کې افغانستان وړي د افغانستان اجرایي رئیس د سیمه هیوادونو ته په دې وینا څه پیغام ورکول غواړي او د ترسم په وړاندې په مبارزه کې له دغو هیوادونو د افغانستان څه هیلې دي د موضوع مللی بشیر د سیاسي چارو له کارپوه غفور احمد جاوید سره په مرکه کې یاد کړې او نمرې پښتنه ترې کړې ده چې له دې خبرو د شغلی عبدالله پیغام څه دی
دین مخ کې افغان ولسمشر هم ویلو چې په افغانستان کې شل تروریستي ګروپونه جګړه کوي یعنی دا ټول تروریستي ګروپونه د افغانانو نه دي یا د افغانستان نه دي بلکې د سیمه او نړۍ دي تاسو وګورئ د طاهر یالداش ګروپ مثلا د ازبک جنگیالي د چچن جنگیالي پوروسي کې د تاجک جنگیالي دا ټول هغه ګروپونه دي چې افغانستان تر راځي او پوروسي کې چې د داعش په لیکو کې کوم جنگیالي نیول شوی دي هغه مستقیما د ازبک د ازبکستان هیواد پورې اړه لرله او هغه تروریستي ګروپونه پورې اړه لرله کوم چې دا هغه سیمه تابعیت لري بل مهمه مسله دا ده چې تروریزم تر څنګ نشئ تو کې کوشش کوي چې دغه سیمه نام نه کی او د منځنۍ آسیا له لارې خپل کاروبار مخته یوسي خو وايي افغانانو دلته ورته سینه پر کړی دا دلته جګړه کوي او هر ورځ افغانان چې د لسګونه کسان په میلیور دو میلی امنیت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي ترڅو د دوی پولې امن نشي د چیرته د مثلا د منځنۍ آسیا لپاره په شمال کې مونږ په بدخشان او دلته زموږ قوتونه جګړه ونه کی قربانی ورنه کی طبيعي خبره ده چې دا کانال خلاصيږي او د دې هوادونه هم نام نه کیږي نو د دې موضوع نه چې اجرایي رئیس ویني چې دا جګړه چې دا سیمې جګړه ده دا تروریزم د سیمې او نړۍ جګړه اول بدبختانه بار یوازې د افغانستان په وګوره یو هدف دی نو هم مهمه مسله چې دا هغه ده چې په دغه جګړه کې د نشئ توکو رول ډیر زیات مهم دی او د افغانستان د نشئ توکو تولید په لویخ پیڅه چې خصوصا د پورو هغه لته سیمه څخه تیریږي یعنی د دې د قاچاق د مخنیوي چې بیرته تروریزم حمایت کوي مثلا دلته د پروسس مسله دا ټول باید په ګډه سره دلته کار وکړي بل مهمه مسله هغه د اقتصادي تکاو او د اقتصادي همکاري ده په چیرې دغه سیمه د جنوبي اسیا خصوصا په پاکستان لپاره د برخنا او امدارنګ د ترانزیت په مسله کې هغه شایته وران کی کوم چې مهم دي چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ده زه فکر کوم چې دا به یو بل مثبت اقدام شي وکولای شي په سیمه کې تروریزم ما هو او لمنځه یو
دغه هوادونه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې څه کولای شي او له دغه هوادونو څخه د افغانستان توقعات څه دي
په دوه برخو کې دوی کار کولای شي یو دا چې په سیاسي برخه کې ډیر زیات کار کولای شي دغه هوادونه خو د شانګهای سازمان غړیتوب هم لري په روسي کې پاکستان هم د شانګهای سازمان غړیتوب ترلاسه کړي دا یو ځونه کول شي چې د هغه سازمان لاري په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د تروریستانو ځالې لمنځه یوسي او دغه څه پیغام د شانګهای سازمان غړي یوازینی ته ورسي چې افغانستان تروریزم کې دا هم نور زمونږ ملي امنیت هم راغواخي د افغانستان کې د نشئ توکو او کاروبار زمونږ ملي امنیت هم راغواخي بل مهمه مسله دا ده چې په روسي کې په جنوبي اسیا کې لوالته ډېر زیات شوې ده چې منځنۍ آسیا انرژي ته یو سیاو ترڅنګ د پاکستان کې دالي والته ډیره ده چې د منځنۍ آسیا مارکیټ ته لاره پیدا کی نو په دغه دواړو ګډو مشترکو همکارۍ کې دوی کولای شي چې فشار وارد کړي چې دا همکاري به هغه وخت رامنځته کړي کله چې دغه مشترک تهدید پر ضد ګډه مبارزه وکړي دغه څو مسایل کولای شي چې د افغانستان په صوبات او امدارنګ د افغانستان سره د تروریزم په مبارزه کې مرسته وکړي په سیمه کې د تروریزم په مبارزه کې خپل برخه ده
د سیاسي چارو کتونکي غفور احمد جاوید ویل د منځنۍ آسیا هیوادونو د شانګهای سازمان د لارې کول شي چې پر پاکستان فشار راولي ترڅو د ترهګرو لملاتړه لاس واخلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ملي جنبش د حزب ویان بشیر احمد تین جاسادی رډو ته وویل چې د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم په هیڅ صورت محکمې ته حاضر نشي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس پراشو د جرمني شمنو ته جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغان حکومت ته د هر راس همکاریو ډاډ ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد آزادی رډو ته وویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د پنشن پیپرز ناوخته په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغان حکومت لخوا د چمتو شوي څلور کلن امنیتي پلان د عملي کېدو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه. له کابل زموږ خبریال واصل وصال راپور لري.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته په خپل سفر کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بلل او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ډاډ ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د پنځشنبه په ورځ ناوخته پارک ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت د افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. ښاغلی آزاد ویل چې د جرمني ولسمشر د افغان امنیتي وکونو د روزنې ترڅنګ د افغان حکومت لخوا د چمتو شوی څلور کلن امنیتي پلان د عملي کېدو په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه وکړه.
د دې دولت په افغان دفاعي ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي، یعنی د روزنې او مشورې په برخه کې. دوی همدارس د افغانستان د څلور کلن دفاعي پلان ترڅنګ وکړه او په دې برخه کې د نورو هیوادونو ترڅنګ خپل هیواد د حمایت ډاډ هم ورکړ چې د ترهګر په وړاندې په مبارزه کې دوی د افغانستان سره ولاړ دي.
ښاغلی شتاین مایر په قزاقستان کې لیوی غونډې وروسته افغانستان ته راغی او له ولسمشر غنی مخکې په مزار شریف کې له خپلو سرتیرو سره ولیدل. جرمني اوسمهال په افغانستان کې نږدې زر تنه سرتیر لري چې په خواهش شمیر 500 ته رسیده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني لومړی وزیر انګیلا میرکل سمو د وړاندې افغانستان ته د نورو سرتیرو په لیږلو مخالفت ښودلی و. ښاغلی مایر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه له پخوا څخه غښتلي او منظم شوي، خو په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو راوستل یوه جدي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مڼۍ په دفاع وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره کوي او وایي چې اوس ډېر تمرکز په کورنیو چارو وزارت ده چې دغه وزارت غیر سیاسي او مسلکي شي. دواړو مشرانو په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو سربیره پر پارلماني ټاکنو او یو شمېر اقتصادي مسایلو په ځانګړې توګه د هلمند د لیتیمو د قانونو د سړلو په اړه هم خبرې کړې. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي او پوځي برخه کې د جرمني مرستې هغه وخت ګټورې تمامېدای شي چې په امنیتي ارګانونو کې اصلاحات او لازمه همغږي رامنځته شي. لا ډلې زلمی وردګ وایي
افغانستان لپاره دوستي هم ګټوره ده، ځکه چې ډېر امریکانه اړیکې د افغانستان او جرمني ترمنځ د اساس باندې دا خو یوه اړینه ده په افغانستان کې، تر څو چې موږ امنیتي اصلاحات منځته رانه وړو نشو کولی چې کومه مسؤلیت چې هم جهان یې غاړي او هم افغانستان خلک یې غاړي هغه ته لاسته راشي.
ښاغلی وردګ وایي په امنیتي او پوځي برخه کې د بهرنیو هیوادونو مرستې هغه وخت لا ګټور او ختمه مېدې شي چې لا امنیتي ارګانونو فساد ختم او کار اهلي کار ته وسپارل شي.
د جرمني ولسمشر په کابل کې شمنه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د امنیت لړګره له فرات څخه مو له بیا امنیو او د چارواکو له شمنو زموږ خبریال احمد شاه فطرت په خپل راپور کې خبروي.
د فرا ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې امنیتي چارواکي باید د فرا د امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخلي، که نن ورځ تر بلې به لا هم امنیت خراب شي. دوی په بلابلوک ولسوالۍ کې تېرې شوې لویې لارې د امنیت د ټینګښت خبره هم کوي.
در روها امنیت نیه، کس اینجا سفر کرده نمیتونه.
مستون دوره را امنیت بر برابر ده.
لبل خواه در فرا ولایت امنیتی چارواکی بوایی چی دوی سخت دابل دیری تصویب در ولایت که امنیت تامین کری. در فرا ولایت در امنیت قمدانی در امنیت امیر گلبهار مجاید وایی چی دیر جربه در فرا ولایت اروان در شمالگاه و کنسیمو که نور امنیتی پوستی زی پرزایشی تصویب در غلار امنیت هم خونده شی.
ما در اونجا با تعداد 40 نفر یک بیز اردوی ملی جدیدن جای به جای شده که سایه شمالگاه از آسیب پذیری نجات پیدا بکنه.
په همدې حال کې د فرا ولایتي چارواکي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په مرسته سره د پوځي عملیاتو خبر هم کوي. د فرا ولایت د والی ویان ناصر مهری وایي چې بهرنیو ځواکونو په هوایي مرسته سره به په هغه سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي چې د لوړ امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
د قول اردو اردو څخه کته خاصه هم دسته ده د قوای ائتلاف څخه هم دسته الوتکې دا روزو کې راځي په زمن کې دي چې خسرایان په اطمینان ورکوم چې په د نږدو کې به هم موږ تصویري عملیات په ولرو په ځینې ولسوالیو کې چې هغه تهدیدات دي تحرکات زیاتره و
باید وویل چې په وروستیو ورځو کې په فرا کې امنیتي وضعیت څه ناڅه خراب شوی او خلک یې اندېښمن کړي، خو امنیتي چارواکي به وایي چې امنیتي وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی او خلک باید اندېښنه ونه لري.
د ولسمشر لومړی مرسل عبدالرشید دوستم به په هیڅ صورت محکمې ته حاضر نشي. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تاینج د دې مطلب په ټینګار سره ازادي راډیو ته وویل د افغانستان عدلیه او قضایي ارګانونه دا صلاحیت نه لري چې د ولسمشر د لومړي مرسل څخه څېړنې وکړي. واصل وصال د کابل راپور لري.
هغه قضیه چې د افغانستان په تړاو تر بلې هرې موضوع د نړیوالو لپاره په دې ورځو کې مهمه ګڼل کیږي، د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد اشتی لخوا د جنسي زورونې تور ده. د ملي جنبش د حزب بیان بشیر احمد تاینج د جمعې پرس ازادي راډیو ته ویل چې یا د موضوع پرته د یو شخص لیدا بل سندي او د ولسمشر لومړی مرستیال به په هیڅ صورت په دې اړه د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر نشي.
دا افغانستان قضایای بسیار مختلفه،
قضایای افغانستان کې ډېری قضیه شته چې باید وسړل شي، خو دوی د یو شخص دا دومره ټینګ کړی چې زموږ د نړیوالو همکارانو ذهنیت خرابوي. په هغه دوسیه کې د نومړي مرسیال څخه کومه پوښتنه نه ده شوې. په دې اساس موږ ځان مکلف نه بولو چې محکمې ته حاضر شو. خغله تاینچ ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 98 ماده لمخې کله چې د ولسمشر مرستیالان په کوم موضوع کې تورن شي د قضیه د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې محکمه جوړیږي او دا د لوی سرنوالۍ او محکمې صلاحیت نه ده چې د ولسمشر له مرستیال څخه څېړنه وکړي. خو د اساسي قانون په 98 ماده کې یاد موضوع یوازې د ولسمشر په تړاو وضاحت لري او د مرستیالانو په تړاو پکې څه نه دی راغلي. د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد اشتی د اېده قضیه د یو څه مودې سکوت وروسته پاتیر یو نه کې بیا په رسنیو کې راپورته شوه. لا دی یو ورځ وړاندې په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر ویلیو چې د عبدالرشید دوستم او احمد اشتی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت موجود نه وي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هم څو ورځې وړاندې ویلیو چې دغه قضیه باید په جدي توګه وسړل شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان لوی سرنوالۍ دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلیو چې یا د دوسیې په بشپړې بېطرفۍ سره لا سړل وروسته سترې محکمې ته لیږلې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی سرنوالۍ یا هم د سترې محکمې نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. بلخوا یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر د مرستیالانو د جرم او خیانت په تړاو موضوع ګونګه ده او ولسمشر دا صلاحیت لري چې د عزل او ځانګړې محکمې فرمان صادر کړي. لا دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو پونځي استاد ودیر صفای وایي د لومړي مرستیال دفتر د حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې په دې اړه په اساسي قانون کې ابهام وجود لري. یعنې په اساسي قانون کې هیڅ د مرستیالانو نوم نه دی اخیستل شوی چې د کومې قضیې په تړاو دوی محکمې ته تللی شي. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی څو میاشتې وړاندې دا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نهو ساتونکو یې جنسي ځورولې. هغه ادعا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر لخوا رد شوی، خو د غیدا نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره لرل. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی ودیر سپای په دې باور دی چې که د ولسمشر لومړی مرستیال په رښتیا په دغه قضیه کې ښکیل وي او د ولسمشر لخوا لا هم ملاتړ کیږي، نو ولسمشر مسؤول دی چې په دې اړه ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پاریس ښار د باستیل جشن د لمانځلو شاهد دی. د جولای میاشتې 14 نیټه د باستیل یا د فرانسې د ملي ورځې سره برابر ده. د 1798 میلادي کال د جولای په 14 د فرانسې خلکو د باستیل په نوم پر یوه زندان حمله وکړه. دا پیښه د فرانسې د انقلاب چې تقریبا پر ټوله نړۍ اغیز وکړ مهمه برخه ګڼل کیږي. سږ کال د باستیل جشن د هغې ورځې سره هم برابر و چې په دې ورځ لومړۍ نړیوالې جګړې ته د امریکا د داخلېدو 100 کاله پوره شول. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او یو شمېر امریکایي سرتیرو نن په پاریس کې په دغه مراسمو کې ګډون کړی. ملالی بشیر راپور لري.
د باستیل یا د فرانسې د ملي ورځې مراسم د جولای په 14 نیټه د تل غونډې په شور او زوش ولمانځل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په دغو مراسمو کې چې عمده برخه یې نظامي رسمي گذشت وو ګډون وکړ.
د میکرون ترڅنګ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د مشر میلمه په توګه په دغو مراسمو کې حضور درلود. سږ کال د جولای 14 نیټه له هغې ورځې سره هم برابره ده چې امریکا لومړۍ نړیوالې جګړې ته داخل سو. له همدې کبله امریکایي سرتیری هم د دې مراسمو د نظامي برخې ګډونوال وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپله وینا کې په خوا ته په کتو سره وویل موږ د باور وړ متحدان وموندل، هغه ملګري زموږ ژغورلو ته راغلل. امریکا له هغو څخه یو هیواد دی، له ځکه هیڅ شی به موږ له یو بله جلا نه کړي. د پاریس کوڅې د فرانسې په بیرغونو اوډل سوې وې او نظامي الوتکو درې رنګی بیرغ په هوا کې نیولی و. په ټوله فرانسه کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي وو. د باستیل ورځ هر کال د جولای په 14 نیټه په فرانسه کې همدا سلمنځل کیږي. دا جشن په پاریس کې په 1989 کال کې پر باستیل زندان د حملې په یاد لمانځل کیږي، هغه حمله چې په نتیجه کې په فرانسه کې ستر انقلاب رامنځته سو.
د فرانسې د جشن راپور مو اورېده. په پاریس کې د رسمي گذشت مراسم ترسره شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دې جشن کې برخه اخیستې ده. ولسمشر ترامپ پرون پاریس ته ولاړ او د پرون په پاریس کې یو لړ څرګندونې وکړې. ترامپ د هغې لایحې په اړه خبرې وکړې چې له یوې روسي مدافع وکیل سره د ده د زوی د لیدنې پر سر راپورته شوې ده. ښاغلی ترامپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د ګډ مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د خپل زوی دفاع وکړه. ولسمشر ترامپ د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له یوې روسۍ مدافع وکیل سره د ده د زوی د کتنې هدف دا و چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ده د ډیموکراتي سیالې هیلری کلینټن په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي او دا د ده په وینا یا وادي کار دی. ترامپ وویل اکثر خلک دا ډول کتنې کوي او ده دې ډول کتنو ته د خپل سیال په اړه د تحقیق نوم ورکړ. په همدې حال کې د کانګرس د استازو د جرګې مشر پال راین کشر ډونالد ترامپ له روسي مدافع وکیلې ناتالیا ویسلنیتسکایا سره د کتنې په اړه د کانګرس غونډې ته د توضیحاتو لپاره غوښتی دی. کشر ترامپ چمتووالی ښودلی چې په دې اړه به له کانګرس سره همکاري وکړي او د ولسمشر د کورنۍ لومړنی غړی به وي چې د کانګرس د هغې کمیټې په وړاندې به څرګندونو ته حاضرېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو په اړه تحقیقات کوي. د سنا د عدلي قضایي کمیټې مشر چارلز ګراسلی پرون وویل چې له ځوان ترامپ څخه به په یو مکتوب کې غوښتنه وکړي چې په عام محضر کې په دې اړه توضیحات ورکړي او ښاغلی راین وویل چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي. کشر ترامپ پر روانه اونۍ کې دا خبره افشا کړه چې پروسه کال په جون میاشت کې له ویسلنیتسکایا سره لیدنه وروسته له هغه ومنله چې د ته وویل شول چې دا روسۍ وکیله د روسیې د حکومت استازې ده او د میرمن کلینټن په اړه خورا مهم معلومات ورسره دي. د هغه معلوماتو لمخې چې ولسمشر ترامپ پر روانه اونۍ کې په څو ایمیلونو کې خبره کړي، ځوان ترامپ ویلي دا خبره د خوښه شوه او ځکه یې خپل اوخي جارید کوشنر او د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت ته بلنه ورکړه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر ترامپ څرګنده کړې ده چې ویسلنیتسکایا د روسیې د حکومت استازې نه بلکې یو خصوصي مدافع وکیل ده او د دله زوی سره د هغې کتنې هم کومه خاصه نتیجه نه درلوده.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
دا ازادي راډیو د دې خبرې مجلې ورستیو تر رسیدلی یو او پورستیو کې مو د فیسبوک د کارکونکو لپاره د یو شارګوټي له جوړولو اسمت څاروان خبروي.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شتي، لیکنې، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یو ستره کمپنۍ ده، اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقيقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو شارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا شارګای د امریکا په کالیفورنیا کې په 15 هکتار ځمکه کې جوړیږي. فیسبوک کمپنۍ دا ځمکه په 2015 میلادي کال په 400 میلیون ډالر اخیستې ده. بزنس جورنال د وطن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2021 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې د دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکوونکو ته ورکړی شي. د فیسبوک شرکت د دغه ښار د جوړولو هدف خپلو کارکوونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بلل دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لورې جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول و، خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 1400 کلونو زیات وي وړاندې شو.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په بل خبري مجله کې سلطان محمد سرور له تاسو سره دی.